السلام علیکم. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د نوامبر لومړۍ نیټه. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه. هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې افغانستان نن لوبه کار کړل لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو لوبغاړی هم وو. هغه کرکټر دی او لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښه ده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې یې نه دي ورکړي. پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول.
زیات له یو میلیارډ ډالر نه زموږ هیواد ان شاء الله دینا هینا عاید راځي.
د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 چونه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې موندل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارې کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارې په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارې ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 1 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویاویم غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په 11مه حوزه کې هم 3 کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوی او برتانوی سیالونو سره دلته په روم کې راغوند سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټیمیټړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځني لاریون د پایته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبیک پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبت نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشرۍ کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات د غرس په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړی و. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنه کې شمولیت له بلغاریا سره د ویلانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تفصیلیه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي radio.com یا هم ازادي radio.org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماخام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کوم مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوی. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمین روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لږ پګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي د طالبانو د حکومت لخوا ل 15 ورځو راهیزه تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د خزو د حقوقو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لمشري شهرزاد اکبر او د خزو د حقوقو فعال زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټوئیټر کې کمپاین پیل کړي، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټوئیټر اکاونټ خبر کړي، د جیشل پر مشرانو غږ کړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
د حدود 150 شرکت
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مشاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ سالوي خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومی کا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نور الله:
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشته،
موږ د خارج جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مباور وکړ. موږ د خپل انجینرانو معاشونه نه دی ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي درلودل ترې پوره وړي یو، زموږ پیسې زموږ حق دی باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
دکاندار
او کسبه کار است. یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره کار کوي اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، ځکه د غنی په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فشار ده، نوې فشار ده، تر سیدلې نه تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړي. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ وړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمیر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهله ده او یو تن ښوونکي ما احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکونکو د ټولو انجونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلې دي کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دي ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کومه اله بي مخاطب تر شپږم صنف پورې ودی ورسته موږ همدا دي تر دولسم صنف دې دی ورسته مثلا قابلیت کیږي ورسته نشته کیږي او مثلا ورسته ډاکټر کیږي او د دې په اړه دوه سم سم په پرورسته بیا تر لیسانس ترکه چې پرې وي نو مې ته خو ډېر د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه مو خام او ته بده چې دوی بسنګ د دې راتلونکي بسنګ ستې د ټول خويندو فقط د ورزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څه فکر کوي چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولی په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی څه احساس مو کولی
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سو ما او زما د نورو همکارانو لای پرشي او ټول تللی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه او کله چې حالات بیرته نورماله سو تر دې حتی موږ دا تر لاسه کړی چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو
هیلی متوی ارزوګان متوی کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله د داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې ورزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کومل ته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې ګوزګان راتلم کې روښانه کتي ما هیله درلوده ډیر زیات هیله مې درلوده چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل مې چې د نور ولایتونو سره په یو سطح مخته ولر چې حد اقل د غوښ سره سړي وکولای
دراتلم کې لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلم کې پاړه باندې
مکتب به څنګه سي هره هیله او امیدونه چې موږ درلوده راتلم کې ته روښانه راتلم کې ته د یو پرمختللي روزګان ته مدرلار چې موږ یو پرمختللی ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو ټول د بیسوادي د لامل دی او لامل بیسوادي ده د دوی ډیر اندېښنې دي او زما خپل هم د اندېښنې ده چې دا راتلونکي به څنګه سي کچې موږ مثلا وای چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مخون دي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې بیسواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ اجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مترما خون دي راتللی اوس هم دی هم دا وای چې بده چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل عزت په دوام ورکړو او کم هلي امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنه افغانستان کې مسلمانانو ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا هم دا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده هم دا ایران دی نور ممالک دي هغوی هم اسلامي ملکونه دي هغوی ملکونه څونه پیشرفت کړی دي مشتخ مثلا د دې اسلام او د دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو دا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو
په ورزګان کې یو شوونکی راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کولې
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه پارولي د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لار اوارسي صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي
The last game for their former captain Ashgar Afghan
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمه او پخوانی کپتان په وګوجه کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وی ځکه استعفا یې کړی او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي په ژړغونی غاګې لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي
په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیاتو مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ مزګه دا خبر مې چاته نه کوله ورنه مې وختل چا دمه کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاول په دغه وخت د مزر دي دا فکر کړو کړه وکله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې اینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنټ کومو بعضی ځوانانو ته په ورلد کپ کې هم موقع ملا وسی لوبو کې او دغه دی ورلد کپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمی بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروښتو بالونو دی ویش پګیزي او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکه منډي جوړی کړی. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرش تر رسیدي په 2010 کال کې خپل لمړنۍ نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د ورځنی لوبه پایلې کال د مخه یعنی 2009 هم کې کړی وو. که څه هم د 100 کال تر دې لوبه مخ کې په ټیم کې وو او لوبه کوله. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور درنه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلی خورا سخت ورته تمام شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلی دی چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرک انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولې. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې د ډیر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم جوړښت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړي ده. هغه په خپل روسي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملي ټول یو په ټول کپه غند نړۍ بهر ګوټ کې نو موږ همیش همدا کوشش کوي د بارم خلو به کو میچ ګټو دې په مخه مسکار اور.
اصغر افغان په ورځنیو لوبو کې نږدې 2.5 زره منډي جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډي د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډي کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 تر رسیدي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کیږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پات شوې په خپل لوبډل مشري کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشري د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو غنو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له غنو پیغامونو او خبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشري سره د افغانستان ټیم بشمره لوبې وګټلې. سپی ولستانګزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حق باندې معلومات لرم یا هغه ډیر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ اصغر افغان ما په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبغاړو تر هغه او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلکو غاړه هم وو او ډیر د کاراکټر دی او د لوبغاړي په توګه باندې ما ډیر زیات خوښیده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړه وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډیر زیات درلوده او خصوصا چې دای د کله په ټیم کې کپتان شو او ډیر کلونه د کپتانی وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډیر ویاړونه په لاس راوړل او ډیر ښه کپتنسي وکړه د لکان خه مدیریت کاوه.
کاغلی افغان اوس پریکړه وکړه فکر کوي لکت احساساتي پریکړه خو بنوي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د د دوه ورور ته وا فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپدي ارتباط ل ورلد کپ پرسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نهه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغسې وه چې باید هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. ده یقینا چې په دغې وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه سفرفامز چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځن انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم خاطر چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هندو هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم دغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسي مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مینه د یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې. په هند کې همدغسې برخوردونه کېږي، مګر په اروپا او دغه نورو هېوادو کې به تاسو حتمن کتلي چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره به لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
پیورکو عزیزانو، لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلف ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یکشنبه د ورځې په لوبه لیکنه کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د دو شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یو لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بل لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخونزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخونزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو او یا هکس نه دی خبر شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایی حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګاردین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په 8 نیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلی کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لیږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لیږدول شوي څه نه دی ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو مخکې یو سل شپېته کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کیږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې لا شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې لاره سفر کړی او ډیرې امریکا ته تللې دي.
تاسو آزادي رادیو ته غواړئست؟ دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 209 متریک ټنه طبي توکي استولې دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یو لارې کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسې د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته راستون سي کڅ څنګه. د تحریک لابای کې پاکستان په نوم ممنوع غون د لسرزنی لاریون د پایتره سیدو لپاره د دې غون او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز للارې 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 تر 14 ټنو جلغوزی تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر لز زرتون پورې زنغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي راټولېږي د ټولې په حال کې دي زیات له 1 میلیارډ ډالر نظم هیواد ته ان شاء الله دی نه هینا عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 14 میاشتو را په دی خو انتقال په ټپه درېدلې و. لله الهام د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای سوای چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزيسته نه د خارجانو کومکسته نه د بل هیچا کومکسته.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دالیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دالیز لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2000 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2006 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوې. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 14000 ټنو جلغوزي تولید شوې او په اوسط ډول بل اتو تر لسو زرو ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیا ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
تاسو ل پیغامونو
زایو معلوم کاتم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګر ته ویلای دی چې شهید ملکی شهید لرم او خپل معلوم یم. وروره مشخه هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولې وی د امتیازات مشترکی د غیر راستولې وی د هلمند ولایت توزیع شروع و تخل واخستلې د تخل د پاته وی حتی چې موږ یې څنګه نیولې و ولایت یې ذکر و مسکوپیات تللی و د مسکوپیات خوروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري مشته د پیسې راکړول شي. اوس هغه موږ په نه درکه کې هیڅ معلومات نه سره مشته دغه معلومات ما چې وو چې دغه موږ راکړي روپۍ چې دغه مقصد اداره بولي هغه مقصد اداره راکړي وي. اوس په دغه مصلح اداره کې موږ د پیسو پاته ورکه کوي زړه کې نه مانیږي نه چور سوي دي نه چا وړي دي نه بل شي سوي نه بل شي وروره موږ دوی نه لرو موږ کوچني کوچني بچان دي وزي بزاري وي موږ څه وکړو چېرې ولاړو هغه موږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وي دغه خجرا چې بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوئ کې نه راکوئ هغه د دوی تا دی فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بل رحمت الله کټواز د کټواز په تماس سوایم چې موږ مای بینیو در بدر یو ماشونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشا کې مایبین نو څوک کار ورکوي در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
مز عبدالحمید د یارات څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر سوی یم په یو شم ایوب په حکومت کې او د خدای شیندل مقبول دی وبخارنه خاص چې موږ په غو وخت مو څه شی مې راکه موږ به تباری غفر یارات کندهار ته ځو په یارات په شار کې پراته د کندهار را ماجر سوی یم. واړو چې بته ولاد چې په ولایت کې څنګه باندې درو او د لاري کرام نن درو چې کولای شي لاسو کندهار نه پرې څوک او بلن دا حکومت مې وستو مې او دا نو ما شونه مثلا خو را کوي مثلا اوس دا حکومت لا د طالبان اوس ما ته ماش نه راکې نه پرې څنګه مو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. ګران اوریدونکو تر هر څه مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه هم کې له وړاندې کوم. په دې کې د ازادي رادیو خدای هیله لرم چې دا د ازادي رادیو دا د ورو کجزان خبرونه چې دا باید د فیش مېره مشته پیدا کی ځکه دا یو نړیواله شمیره د ډیر مصرف کې نو دا مې پیغام او هله ده چې تاسو به دا د دې هم دا نه کوښښ وکړئ.
دا د ګراوند رول په جواب کې باید وایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي او تاسو کولای شئ چې اواز د نړیوالو شمیرو لخوا مشته پیغام راولېږي او یا د واتس اپ دلاره. خو لکه څنګه چې می په خوا هم څو ځلې دا یادونه کړې و چې که تاسو لنډ پیغام راولېږي نو تاسو مصرف به ډیر نه کیږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورکسیوي عزیز یا دوست په اکل پیغام مشته پریشي وای نو شای هم دومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې پترس کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي یا پیدا سوي کس نوم او نشانه ووایست. نو دغه پیغام تر یو دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا سوي کسانو پیغامونو سره پیلوو.
بلی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول نو ورځې سلامونه علیکم د کوم د هیدم شبات زه محمد کریم حکیم ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک شوی یم. په چیرې د پنشنبې په ورځ باندې پیدا کړی دی. څنګه سره تکلیف هم لري. خپل نوم نه سي یادولی. کله کله نوم یاد کړي زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ته لاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. ستر اویا څلور سوه اته اچ اته ویشت شپږ شپېته یعنې صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 مات ونیسي. ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په لړ شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9. او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دی ازادي راډیو کارکون کوریدون کتا سو وارث محبت مله دی صاحب نه یو کس دا جواد په نامه باندې هغه ترګ شنې دی سرغوندي حلک دا نو وای چې زه د ننګرهار ما خپل چار نوم نه وری دی هر د چا زوی وراره یې هر څوک د ما غږوري نو دې صاحب نه تمات نیولې بیا هم زما شماره سي پر وسو دی یوی سفر سفر او امتحان شماره مې دا سفر و و و پنځه سفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه پاتېشي محل دقلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانایم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دغه انجلې په اړه کوم معلومات غواړی مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وای. سپر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس و سوا شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بلا اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ سلور نه یعنی سپر و اته و یو یو شپږ شپږ سلور نه.
قدرمن دوستان دا وستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي و. ستاسو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کېږي رکسوي دی د تلوس کال یا د نونس کال په عمر دی د کندهار د ولایت د شړی د ولسوالۍ د نادی د کلی فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په حق له معلومات لري پر دغه شمیرې دی موږ سره تماس ونیسي. صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه شپږ بلچ مره صفر و څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه لشمیره تکرار صفر و صفر و یو درې و دوا پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انډیوال نه درکړې ورکړې پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د
جراوت ولسوالی د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وی زما سره په دا لمر باندې معلومات و کې زه به درته وایم سپر و سپر اته پنځه شپږ سپر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ازمان د هلمند ولایت کجکول سوالی دی دا د سیمې او شهدون کرم کلان وطن اسره سیم ما یو ورد په نام د شمس الله تقریبا تر یو کال درې میاشت لا اضافه وخت وکړي چې دا شمس الله خپل د کور سره وتلې دي چانه یې دلې دي نیمه معلومات نو که زما زه په خپل شمس الله اوري یا د هغه ملګری اوري یا یو چا یې دلې یا په خبر وي د مهرباني د مسجد ما سره په دغه شمیره تماس ونیسي 0015 د سیمې شمیره ده د نوې څنځا چا دوه ویش شمیره یو دل بیا 0015 د نوې څنځا چا دوه ویش د نن اسرای څنګه درک شوی دی د نن اسرای څنګه درک شوی دی یو کال درې نشي راځي چې د الله محمد یاره خپل دی ګربای د نن اسرای څنګه ځوان سره د کما جره د ډیره مننه د ازو بریا د یو څه څنګه. السلام علیکم استاد آزادی راجو کارکون السلام علیکم زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم زموږ د کاکا زی د لاس ول کال نه څنګه راکې نن د وجې پلان نه خو په دد بل کا دی چې هر مسلمان ورو ته معلومات سمور دي په دغه شمیرې اړي کوي چې څه پر و څه پر ات درې څه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یاد ته چکارم څه پر و څه پر ات جیر سوارل سنځ پنځه ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ ته عام په نشر کې وسلام کوي احترام خدای په امان.
السلام علیکم ازادي راځي کارکونکو او ریډینګ ته مې خپل احترام اتلم کوم زه محمد طاهر نمیرم د رزمایل چوری وسوالي اوسېدم کې ما شلکا لوړان چې د کله د طالب د ځای تخریب د ورانې د وخت زما یو ورور په کمپیوټر هوایي د ګر کې مخابري مسول یا امیر و نو بیا د در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل ته سینه ده نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو خو ډېر کوشش ته نه بعد چې راتل چې هغه شي چې موږ په تیا وخت خو اوس وخت چې کله په شهر لای طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کړ په فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل لاندې په شهر د بلګل زې پرې د بوخو په ادرس کې رسېږي چې دې ځوان صاحب کار نکي اوس نه هغه صاحب لکه کړی دی نو کله هر چا هر مجاهدین له اړ ولایت ته انتقال شوی زما لمبر ته ځنګ وی په دغه ما سره کار وکي مستد معلومات راکې چې زه واسه خپل ورور چې نه محمد کافر دی تقریبا درې څلور کال یا څلور څلور کال عمر لري په دغه اندازا عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوی ده د سلوی ګوري د راستار خو خاص ویډیو خپره ده او دا یو اکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا چې خبرې کلی چې دا ځوان افاده کوي چې نو مه حال چې خر دی یا چې په ناغه ژغواري زما شمیره ته ځنګ وي ما د ټلیفون شمیره ده چې پر اویا پنځوس اولس نسا وایا ور په خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم عبد الحنان مومن ملح کنده خبرې لته در هر څومره سلامونه ته ارجانه تاسو او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډر بناوریدونکو ته زما یو دوست وکړي د سفیل احمد په نوم نو کې څوک ته اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما ته په همدغه شمیره زنګ ووي. شمیره ده 0 1 9 9 0 نه اته سلور قوه اته بشمیره تکرار سپر قوه نه نه سپر نه اته سلور قوه اته او یا هم بلشمیره سپر قوه سپر سپر بری شپاس پینزا بری قوه قوه بشمیره تکرار سپر قوه سپر سپر بری شپاس پینزا بری قوه قوه.
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. هیله چې سبا زما دغه پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد په نامه دا دوې میاشت کېږي چې را درکه سوی دی چې هر مسلمان ورور ته درکړي نو د مهربانۍ له مخې دې د دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه صفر اته نه دوې پنځه نه صفر صفر خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی دا شل کاله کېږي چې په ګریش کې نادرکه سوی دی. دغه شل کاله کې د هېڅ معلومات نه کېږي که هر چا لیدلی دا دغه محمد استاد معلومات لري و موږ ته دې په دغه پاته سره د دغه نمبر په پاته سره دې و موږ ته اول نه واستي موږ پنځه زره انعام ورکوو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو درنو نازبرو مینهناستو ژوندو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. دا تلیفون فریقه څنګهوال د وردګو څخه فالیکه کې یم. دا زموږ یو دوست نادرکه شوی د شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کاله کېږي چې د شاکر نه د مرګ او نه د ژوند مدمه شته. که راته معلوم وي او یا چا لیدلی وي نو په نام دا تلیفون شمېره دا صفر اووه سوه اتیا
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شتاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دوه میاشتې مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرۍ په لور یې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي هغه ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمېره د صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس بیا هم د شمېرې تکرار صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلی د عبدالحق په لټه د لپمه.
محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره وه. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422212 1 1 2 4 1 1 5.
او داس و دا دستور د دلتا زمانه کوم شوه کسر د دلتا عمر می تیر شو پسارا لالیا عمر می تیر شو پسارا لالیا و چرا پیا چی بی وفا لالیا چرا پیا چی بی وفا لالیا.